السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم له ما سره وي په دې ګړه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ د ترکی او د روس ترمنځ څنګه اړیکې روانې دي دا یې نه به هم خبر شي دغسې په یو شمېر نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو
د خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا چارواکي وایي درې کسان یې نیولي او د هغوی 15 هغه ګودامونه یې تړلي چې د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو مرستې پکې پټې وي کوټه کې بمي چاودنه شوې ده د ترکیې لخوا د روسي الوتکې تر راغورځولو وروسته پر دواړو هیوادونو د حالاتو د ترنګلتیا د کمولو غږ شوی دی د خبرونو تفصیل د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپي ووهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې ونیول چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو د پېښور ضلع انتظامی ویاند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرونیو چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي
او نور انکوائری لپاره هم ډسټریکټ ایډمنسټریشن سره احکامات ورکړو چې تاسو انکوائری وکړئ چې دا سامان د کوم نه پټ شوی دی چا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوتی دی نو دغه دپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په کې مقرات او د ډسټریکټ ایډمنسټریشن کسان دي هغوی به دغه انکوائری کوي او موږ ته رپورټ راکوي
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهرې هم کړې دي د بلوچستان په سر خر کوټه کې نن د پولیسو په موټر بمي برید کې درې پولیس ټپیان شوي دي د پولیسو وایند شهزاده فرحت نن خبرلن ته وویل چې بمي چاودنه د قمراني سړک په انګورباغ سیمه کې د پولیسو په ګزمه کوونکي موټر شوې ده د هغه په خبره د زخمي شو کسانو حالت له خطره بهر دی د برید ذمواري تر اوسه چا قبوله کړې نه ده د افغانستان مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو تر لاسلیکولو وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې هغه پرون خبریالانو ته زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وشوې او پرون د پاکستان د مالی خزانې وزیر سغډار ویلی وو چې دوی کوشش کوي د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمن د 1015 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر اتاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې ازادۍ ورځ د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وغونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح د دسمبر په 14 تاریخ کیږي د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د دوه میاشتو لپاره ځنډولی دی د ولسمشر له دفتر خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پنسی کېدو د درولو حکم ذکر ورکړل شوی چې هغه په پښو معذور دی دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول شوی وو او په 2010 کې یې په جیل کې د توبرکلوز یا ټی بی ناروغۍ او ناسمې درملنې له وجې پښو کار پرېښی وو د بشري حقونو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغو خلکو لپاره دي نو ځکه باید عبدالباسط پانسي نشي یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا ورول ده 9 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واوروله په مارچ میاشت کې یو وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا برتانیا او ډنمارک کې د بمي بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو په 2013 کې امریکا ته ولیږل شو پر هغه تور و چې د القاعده ډلې د هغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یوه پلورنځي یا شاپنګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکامو هڅو سره تړي هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلی وو تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوی دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي او د هغه کارونو په کولو زور راوړی چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړه چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کړی چې پرون ویشتل شوی د دوی دغه جټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکو د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا په چاړه وهل بللی دی. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې. هغه پرون په برسلز کې خبرلاند وویل چې ناتو د ترکی سره همغږی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا او فرانس د ترهګرې پر وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او د هغوی ایډیالوژي ټولو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. اوباما پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د یورپی یونین غړي هیوادونه دي داسې یو تړون عملي کړي چې له مخې د هوایي سفر کوونکو په اړه معلومات د یو بل سره شریک کړل شي. اولان بیا وویل چې یورپ ته د ترهګرو د تګ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ترکیه او شام پوله وتړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه اوباما سره شوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي بریدونه لا نور پسې ډېر کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله ته استاد د پاکستان د موسم حالو د پیسو بای وای. د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 16 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 118 روپۍ او 118 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو په سوونو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې پاره ځلا کې کچېرې چاپې مته ولې شي په دغه ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان پرې.
افغان چارواکی وای د پاکستان او افغانستان ترمنس پرسته غونډه کې پر یو شمېر اقتصادي چارو خبرې شوې دي.
په دې اساس باندې فیصله هم دا وشو چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د اپټیکا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا ترسره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي، خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې 8 بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې الته ناسو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت دوی سره د مرستو له کمې شکایتونه او مظاهرې کړي، چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو، کاروبار یې پکاو. ځلان یوسفزی پی رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیې او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې له ګودامونو د بېکور شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او درې کسان نیولې شوي دي. د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی ملک ګل صالح جان وایي چې بې کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بې کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي. د شمالی وزیرستانه د بیکور شوی خلکو یو بل مشر شیر ادم وای چې تر سو د بیکور شوی خلکو مرستي د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
چې می شو مخ کې لکه دا خبره ورته وکړه چې کیما ای دی کیسه سامان مې لویږي راشن ورته مې لویږي یا پدا کې لکه میز دا کوشش وکړي میز دا ورته وی چې د ای ڈی پی زنه داس کسون وخلې یو کمیټي زنه وخلې چې اغا د دغ سامان نگرانی کو د دغ خال کې په نگرانی کې د خالتا مې لویږي کدارنګ شوی وای خو به نن دا حال نه وای او دارنګ یو ځین چې پارا زلا کې کچره چې ما په یو ولې شي پدا کو د مینا کې ودغه متاثرین سامان فریټ
فهم دی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان زنی بې کور شوی خلکو د مرستو نتر لاسه کې دوه پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهسي احتجاجي ناستا پیل کړی دا. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان ولسمشر د غتن د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په خپو معذور دی. د عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2010 کال کې د پانسۍ سزا اورولې وه خو د بشري حقونو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د معذورۍ له امله پانسۍ نشي ورکول کېدلی. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذوره قیدی عبدالباسط په پانسۍ دوه میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولې دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تېره شپه د پرزیډنټ هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح دی چې مو د مخکې پکیټ کې په مجرم عبدالباسط د فارج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستي به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر حسین حکم راتلو نه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی و. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی و. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې تر څنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویلی شي وو چې په تېرو څو میاشتو کې په درېیم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویلی شي وو چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
دا واره بیا اکرم خان. افغان چارواکي وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه داسې تړونونه کړي چې له مخې به د دواړو هیوادونو خلکو لپاره د اقتصادي ودې لوی موقع برابر شي. چارواکي وایي چې هم دا رستاو ترقیاتي پروژو کار به تیزیږي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته روان دي. په دې اړه د رحمت الله افغان دا رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شوی مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلې دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقمی که تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لورې کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژۍ او سوداګرو ته د اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه‌شنبې د ورځې په غونډه کې د مالیې له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
احمد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون موږ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله هم دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د اپټیکا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا ترسره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کوو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلي شینواري زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داوود خان اچکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیره کړي. داوود خان اچکزی دا خبرې نن بخنه غواړم پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. سینیټر داوود خان اچکزی یې په اړه وایي
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې اکمی درې لارې دی جوړی په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د وازې دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ وښوي پر دا باندې دی راضي شو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداري چې دی ترجیب و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. دغه ته دا دي اوس تقریبا شپږ اووه میاشتې پرې کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبره ورته کښېښوله. ما پوښتنه دې وکړه د کمیټې د سیکسي ته چې څه دا کومه نواز شریف چې تر کومه لار وعده کړې ده چې اوله ترجیبه و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یوه انچ کار راوښیه چې په دا لار کې شوی دي.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات څه درکوي که نه تاسو وویل چې دوی بهانې کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پوښتنه هم د هغه یي چې څه ما ته یو کار را ښکاره خالي د خبرو در حده نه چې دا به وسي دا به وسي دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته وایي دغه رقم یو عملي اقدامات کوم ما چې درته وویلې چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس ارب روپۍ کښېښولې. یا یو دوې هفتې مخکې دی د سیالکوټ د لودرا انډسټریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د څه شي اعلان کړی دی. یو اعلان خو که یو شی خلکو ته ښکاره کړه ریلوی لاین پوښتنه مې جمع کړه مال ریلوی لاین چیرې جوړیږي وایي هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهیږو صرف دا نه وایي چې نه جوړوو عملا نه جوړوي نه بس په خبرو کې خلک اچولي دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روټ باندې شروع کړي.
دغه د مغربي لاره چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالي د لار نه د ماته تول انډستریال زونز چې دی په انډستریال زونز کې یو نوی شهرونه به آبادی شي نو سړک کې بیا سبا د دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول چمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریال زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر زموږ پر ملک خوشاو خو نه راګرځي هغه چې کوم لارې واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانه جوړې شولې دا کارخانه خو بیا د دې ځای سره نه خپل کیږي چې بیا به دلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانه اخیلته بیږي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي د لار لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د ځخه خالد دروازه زمي پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی و نور سبوته د اړ نه دی په پنجاب کې د دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوي نو د دې سمسته اندازه وا خو دا هغه دی چې موږ ضرورت نه لري.
تاسو د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټه مشر داوود خان اچکزی مرکه اوریدل چې زموږ همکار بریوال کاکړ ورسره د پاک چین اقتصادي کوریډور پاړه کړی و.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی مبجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور تاکال سیمو سیدونکو په پیښور کې یوه بی خبری غونډه تاویل دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه څلور کسان مړه شوي دي خو حکومت د دې په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیا وشته. خو له سیمې د کمی سملې غړي یاسین خلیل د ولس دغه تورونه ردوي. د پیښور نه پیزلان یوسفزی رپورټ لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې ترې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپل وینه نه راغلی دی هغه سټیج ته نه رسیدلی نو تاسو لحاظ دې کور ته بوزوی ہے. مطلب ادارې چې کله پدوباندې د بلیډنګ شروع شون دې سپتال ترا ولی چې اخرنی سټیج کی وی ہے.
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغۍ له وجې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړی شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو واپس مې 8 بجې د کور ته راوستو د شپې په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ وه ضیا احمد صاحب ایډمټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمټ شوم د هفتې په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانو او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورټ تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټې ټاکلې شوې ده. له تحقیقال سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرې هم شوې ده.
ویټنس خپل ما به افتتاح کړی دوه درې مشینونه هغه مونږ یو یو کوڅه کې او دغه کې وګرځول کنه جي خو د دې سپرې علاج نشته کنه دی جي هغه نور مطلب صفایانې او د چرته چې اوبه ډنډي او د ټایر کې اوبه یا نور داسې ځینو کې سټاپ اوبه او هغه شینه نو هغه اویرنس په کار دی هغه کې لکه مونږ علاقې خلکو ته مو وایو دغه ته مو وایو چې دا تاسو دغه کوي کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخ مخه د روان کال دوران پیښور جله کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
زیندیره سخت را باندې کیره هر څه کې
دوست خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ د بیا پیل پړه هلی ځلې تیز شوې دي. اسلام آباد پوره هڅه کوي چې د سولې عمل پیل شي، خو کابل وایي تر هغه به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو پاکستان په خپل خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې د فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکي لري هم او که څنګه. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل له مخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څانګې استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړي او هغه دادی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستي پیښو او عملو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لرې واټن وینم. دغه اقدامات چې پاکستان کوي یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ لپاره کوي یو بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل پاړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومک ټایمز په وینا د بیا پیل پاړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میز ته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دې نه پس راهیل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروري خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر لاندې دي او هی ته هم د خبرو او د فشار پر راغلي وي. نو زه دا ګڼم چې خبرې ترې کې دې شي چې سخت وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې آیا کچری دوی دا خبره وټاکله سو دزبندی دی وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېره بیا دا مذاکرات و عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي، ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووځي، خود مختاري واخلي، نوی کور نوی ځای په افغانستان کې پیدا کړي. نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څم د خبرو اترو راتلونکي ناڅرګند دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر کوخ نه بلند خبرونه وورو.
د پیښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې نیولي دي چې د خرڅ لپاره ایښودل شوي وو. د چارواکو په خبره دوی درې کسان نیولي هم دي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې نن د پولیسو په یو موټر بمی برید کې درې پولیس ټپن شوي دي. د پولیسو وین شهزاده فرحت نن خبرلند وویل چې په چاودنه کې زخمي شوي کسانو حالت له خطره بهر دی. د برید ذمواري تر اوسه چا قبوله کړې نه ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې ځینو تړونونو تر لاسلیک کولو وروسته کابل کې خبرولانو ته وویل چې اسلام آباد ته یې سفر بې سارې ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1115 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ په سزا عمل د دوو میاشتو لپاره ځنډولې دی. د ولسمشر له دفتره خبر شوی پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د ودرولو حکم ځکه ورکړل شو چې هغه په پښو معذوره دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا اورولې ده. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس ټینګار کوي چې پرون ویشتل شوي د دوی دغه جټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا په چاړه وهل بللی.
لن خبرینم د بشیر ګواخ نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصلې وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او دغه رنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړه ملکونه سلا شول، د کوم چې به یقیناً د دې منطقې اولس ته ډېره ګټه ورسي او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم ښه شي. ادارې سیاسي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډېر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم پکله کورشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې تر څنګ د پیښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې د معذورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تېره ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او معذورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د معذورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګرېډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. اداریا اخری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په اروپا کې په ناقانونه توګه د پاتې کیدونکو پاکستانیو وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږدولو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه خپره کړې ده. هم له امریکا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د یو پام وړ افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستانیو چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېری هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپایي له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستانی وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تېرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستانی وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړو ته ویزې ورکوي تر څو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکنه وایي ډېرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه یې د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او ښیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر روس او ترکی تر هغه وروسته د آرام او سیدو غونه شوې دي چې پرون ترکی د روس یو جنگي جهاز وشته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه کار یو جرم بللی دی، خو ترکی وایي چې 200 ځلې وشتل شوي الوتکې ته خبرداری ورکړې وو، خو بیا هم یې د ترکی له فضايي حدودو سرغړونه وکړه. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکي ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کړي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکی د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکی په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وویشتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شوی و، خو بیا هم د ترکیې فضایي حدونو ته له ننوتلو منع نه شو. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان وسبانې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لویې سرچینې دي. د برطانوي حکومت لخوا په جاری شوي یو ریپورت کې هم دایدا شوې وه چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډس د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیرونه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوي دي چې لشکري طیبه ډله زیاتره فنډس په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوي دي چې لشکري طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخیګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2015 کال په مې میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هسا کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. له دې پس بیا شپږ ګونه وروسته فیصل شهزاد ته 9,000 ډالر ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلي وي. د ریپورت له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د خبریالانو د ساتنې ادارې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې په یو میاشت کې دننه دویم خبریال وژل شو. د ادارې په ریپورت کې دویم هغه خبریال یاد شوی چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې وژل شوی. اداره وایي حکومت دې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. بریوال کاکړ د دې لیکنې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي چې په پاکستان کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال حفیظ الرحمن د تیر یک شنبه په ورځ ووژل شو. د ادارې په لیکنه حفیظ الرحمن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یک شنبه په سهار په داسې وخت کې ووژل سو چې پر موټر سایکل سپور و. اداره زیاتوي چې حفیظ الرحمن دویم خبریال دی چې په روانه میاشت کې په قبایلي سیمو کې ووژل سو. د پولیسو یو ویاند فضل نعیم فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو حفیظ الرحمن په نښه کړی و او درې مرمۍ پرې لګېدلې وې. حفیظ الرحمن له تیرو 12 کالو راهیسې خبریالي کوله او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نوموړی د څه له کبله ووژل سو. د پاکستاني رسنیو په وینا د حفیظ الرحمن همکاران وایي چې دوی د هغه تر وژل کېدو وړاندې د هغه په اړه په هیڅ ډول دړکو نه خبر. تر حفیظ رحمان وړاندې د نومبر پر درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې بل خبریال زمان محسود هم وژل شوی و. د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د اسیا څانګې چارواکی باب ډیټس ویلي چې که د پاکستان مرکزی حکومت څه نه کوي نو د خیبر پښتونخوا حکومت باید په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. باب ویلي چې په پاکستان کې د شخړې ټولې غاړې خبریالان په نښه کوي او هغوی په دې هڅه کې دي چې د ځان ساتنې لپاره خوندي ځایونه ولټوي. نوموړي زیاته کړې چې د خبریالانو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی خو حکومت دا کار پر دې سربیره نه دی کړی چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر خبریالان وژل شوي دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
ایف پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې لیکلی دی چې له جنگ ځپلو هیوادونو هر ورځ په زرګونه خلک په اروپا کې د پناه لپاره په ډیر یخ موسم کې د ناروی او د روس د پولې نه په ستونزمنو لارو تیریږي. د رپورٹ نور مهم ټکي درته شاین بنیرې وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تښتي او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خوشا سل مهاجرین په اوږده خو محفوظه لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولی دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستان مهاجر شوي یو تن خبري ایجنس ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونسه بېکوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبې په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری ایجنس لیکي روان کال 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تېرولی شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په $1,550 اخیسته دی، خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالي پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو مین دی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو تونو تا کینی تونو تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د خیبر پختونخوا د لرغون پوهنې یا آرکیالوجي څانګه وایي چې د دوی د سوبې په یو شمېر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره خوندي کړل شي. د یادې ادارې چارواکي وایي په دې لړ کې د اوس مهال لپاره پر څو ځایونو کار پیل کړی دی. تاریخ پوهان وایي دا تاریخي میراثونه دي، په کار ده چې خوندي کړل شي. بریوال کاکړ پرې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څانګه وایي په صوبه کې ټول 6,000 تاریخي ځایونه دي خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړې کړي چې نه یوازې خوندي کړل سي بلکې د انټرنیټ له لارې هم خلکو ته خپاره کړل سي. ډاکټر عبدالصمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل.
نن سبا چې کوم دا حالات دي زبردست زلزلې رالی خطرناک هغې کې ډېر زیات ډیمیجز دا اګرافیکل سایټ ته وشو. نو مونږ وایو که خدا نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي نو دا سایټ بېخي ختم شي چې مونږ څکه لږ مخنیوي دپاره یا بیک اپ یا ریکارډ صحیح نو دې وجه نه مونږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دی دا شروع کړی چې دا مونږ ته بلډنګ ایگزیکټ یو انچ مونږ څکه ریکارډ آرکیټیکچر ریکارڈ مونږ څنګه راشي. او دې کې بل فائدہ دام ده چې کدا ډیولپ کوو نو هغه کې مونږ ته ډېر زیات هیلپ راکول شي.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د صوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابۍ، چارسدې، سوات او ډیره اسماعیل خان په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې پر شاوخوا 15 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندي کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دي په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا دی خلکو خپل یو قومي فریضم دا او چې دا د خپل آثاري اکادمي د ښځونو خیال وساتي ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا هغو ته یو سبق ورکړي دې نه موږ سبق ملاویږي چې موږ تاریخ څونه زوړ وو څونه رچ پاتې شوی ده موږ دنیا سیولایزیشن ته څه کنټریبیوشن سمې ورکړي دي کدا موږ ختم کړو داسې تباهي کړو نو بس بیا راتلونکي وخت ته چې کوم نسل لا هغو ته پر خیون دی پر یا هغو ته سبق ورکول دی پر موږ څه سم نشته.
تاریخ پو حبیب الله رفی وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفی وویل
تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې د دوی هغه فکري نبوغ دغه ټول پکې نغښتي دي. نو په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري و فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پوه حبیب الله رفی وویل په کار و چې د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل شوي وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پیښ کړی بلکې خلک یې هم ورانوي او خرڅوي پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15 1930 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د مومند ایجنسی د بایزو سیمې هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بېکوره شوي دي وایي چې 60% خلک لا هم بېکوره دي ځکه چې په دغه سیمه کې د تعلیم د صحت او د روزګار سهولتونه نشته. دی وایي چې حکومت دې د دغې سیمې خلکو ته اسانتیاوې او بنیادي سهولتونه ورکړي. تفصیل د شانواز ترزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسی په بایزه سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده اولسی وایي چې هغوی د شپږو کلونو نه زیاته موده د بېکورۍ په حالت کې تیره کړه. 40% خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي ولې دا نور خلک لا هم په پېښور، پنډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجي زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وایي
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزی قوم ځکه تیر شوی چې دوی په بارډر پراته دي او ماجر شوین ټول دي دي او وطن کډوال دي څنګه دي نورو جنګ شوي سره وسلو شپوی ته راشنونه اتونه دغه ته وسو دی د بیا واپسۍ لپاره یو ترتیب جوړ شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وسو نور راشنونه نور کومکونه ورته وسو ښځو بنګل دي جنګ شوی کې لا نه دي شوي لچا سره نه دي شوي.
د ترهګرۍ ضد جګړه کې له ټولو زیات نقصان د بایزو د سیمې شوی ځکه په دغه سیمه کې له وړاندې هم تعلیمي ادارې کمې وي او چې کومې ادارې وي هم نو وسلوالو ولی دی او حکومت دغه سیمې ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه.
کوم څاغ بیمار یې پېښور ته راسوو هغه مینه په لاره باندې وفات شوی او هغې هېڅ ذریعه علاج نشته دی. موږ ماشومان تعلیم وکړي یا راته هسپتال میلاو شي یا شن اوس د مجبوري نه او بل موږ ته هغسې نظر وشو د نورو قبایلو په شان چې کوم نورو قبایلو ته شوی او متاثر شو بیا واپسۍ پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته میلاو شو راشنه ته میلاو شو.
نو که دغه خلک خلک بیرته کورونو ته ستانه شي نو له ټولو زیات او اولنی ضرورت به څه وي؟ ملک کابل خان تمرخیل وایي
دا تعلیم دی، بیا پکې د بجلۍ دی، بیا پکې د اوبو دی، د ماشومانې ښځې د لرې لرې ځایونه اوبو په سرونو باندې راځي. څه مومن قبایل چې پوره څلور پلاره بېزې قوم نه اوسه ګورې نه تیې تپوس وکړه نه ایټې تپوس وکړه نه تیې وفاق تپوس
بلخوا د محمد ایجنسی نه ټاکلی شوي د پارلمان غړي بلال رحمان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپۍ منظورې شوي دي چې ګینې به ورباندې تعلیم، سړکونه او د صحت مرکزونه جوړولی شي. دوی دا هم ویلي چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبولونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلولو په برخه کې له ښځو سره یې سلا مشوره نه ده شوې. د قبایلي سیمو ځینو سیاستوالانو د خیر ښېګړې ښځینه کارکوونکو ویل چې دوی د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي، ځکه چې په دې کې هم ښځو ته هېڅ نمایندګي نه ده ورکړل شوې. خو بل پلو د قبایلي سیمو یو پارلیماني غړی الحاج شاجي ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې دا مهال د قبایلي سیمو ښځې په ځانګړې څوکۍ نشته، نو ځکه هم دی په اصلاحاتي کمیټې کې ښځې نشي شاملولی. د دې رپورت نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یوه مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکي حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، خو د قبایلي سیمو له ښځو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړوګي تپوس چرته هم نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټي چې جوړېدله نو د قبایل کې څوک هم دونه هغه نه و تکړه هغه نه لري چې دې تاسو له کمیټي ممبر جوړ کړی وي د فاټا د یو کونځي د علاقې نه دې خبر دي غدي مونږ باندې به بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کوو. قبایلي زنانه احتجاج وکړ چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت هغه راکړي چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تېرې جمعې په ورځ په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم هم په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټه کې ښځو ته ځای نه دی ورکړل شوی او د دوی حقونه له پامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا ښځې چې کومې مخکې نه په وی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټه مونږ نه منو. د کې د فاټا د فاټا نه څو خزم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا که دومره شیوی نو په نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالا نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو ښځې او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
ما وروسته ګورم چې 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړی شي، نو چې دا یې اسمبلی وي او دا ته د یو صوبې حیثیت ورکړی شي ظاهره دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. چې دا چې کوم د ریفارمز خبرې کېږي په دې ریفارمز کمیټه کې چې کوم لوکل ووکل ښځې دي لوکل ښځې دي نو په کار راځي چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هغه نه بھرپور نمائندګي ورکړی شي.
په قبایلي سیمو کې د خیر ښېګړې کارکوونکي بیګم جان وایي چې باید لومړی قبایلي ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او له هغې وروسته دې بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمائندګي خو په پخې وخت کې کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای ټرک دا نه چې په مونږ د لوبې کوي چې اوس راشي په خیبر پختونخوا کې زم شي کنه چې نه مفت معلومي نه مخفي معلومي د ښځو خو بیا ورسته جاړو.
د جمعې پر اسنا وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه لومړی غونډه وشوه، چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي په اړه سلا مشورې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسینا د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري، نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو، خو
یو کار بل کرے دے اغم دا کر کرے دے چے پا نیشنل اسمبلی کے پا 2018 الیکشن کے با فاتانا سلور فیمل راجی لکا پتوا فیمل پارلیمنٹیرین با دے سینٹ نا راج فیمل مونگ تا زیاد ضرورت تے افرم تا راتلل خو اس پا دے وقت مونگ ترائی با کو کوشش با کو چی فیمل دزانس را پا کمیٹی کے واخلو پارلیمنٹ کے فیمل نیشتا
حاجی شاجیگل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر